د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځي ځواکونو د وتلو کلیزه ده. په دې مناسبت ولسمشر اشرف غني پر وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له عملیاتو وروسته ولسي پاڅون کوونکي په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. په روانه خپرونه کې نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې نوې برخه هم وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې د بچخان پوهنتون له یوې میاشتې وروسته نن بیا د زده کوونکو پر مخ پرانستل شو، او د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغه په سوریه کې پوځي مداخلې ته دوام ورکړي چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نوي رسیدلی. قدرمن اوریدونکو، له نړیوالو خبرونو مخکې ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې کورني خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي چې د سولې عالی شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هیواد کې د افغانانو دردونکي تصویر بیانوي، او د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ اتلس کلیې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالی شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او میرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نومونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور لري.
ښاغلی غنی همدارنګه یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د اصلاحاتو او خی حکومت ولای په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې چې سولې ته ژمنې نه دي هغوی به وځپل شي. احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې نن د بغلان اوسیدونکو ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې هیڅ قوم او مذهب پورې تړاو نه لري. ښاغلی مسعود تر دې وړاندې هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هیواد کې د افغانانو دردونکي تصویر بیانوي. د ټولنې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د 2015 میلادي کال راپور د اندېښنې وړ بللی. اروپایي ټولنې همدارنګه د جګړې لښکېلو غړو هم غوښتي چې د جګړې پر مهال عام وګړو ته د مرګ ژوبلې لاړولو لاس واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکی افغانان وژل شوي او 2155 ټپیان شوي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ اتلس کلیې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. په ننګرهار کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان جنرال نسیم سنگین وویل چې په دې عملیاتو کې همدارنګه تر دې دمه 15 داعشیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. دا خبر پښتونخوا په 400 کې د باچا خان په هنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په شلمه نیټه پر دې په هنتون د وسلوالو په حمله کې یو شمېر محصلان او خون کې وشل شول. د باچا خان د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی او د پوهنتون د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي. د پاکستانی طالبانو یو جلا شوی ډلې پر باچا خان پوهنتون د 13 میاشت د ډلې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپلې پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نه وي رسېدلی. دیمیتری میدویدیف دا څرګندونې له ټایمز مجلې سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خپره شوې ده کړې دي. د روسیې صدر اعظم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان غله او تروریستان وبلل. میدویدیف ویلي په سوریه کې هغه مهال سوله ممکنه ده چې ولسمشر بشار اسد له حکومت ضد یاغیانو سره خبرو ته کښېني. هغه ویلي دي د سولې پروسه باید د سوریې په سیاسي ډګر کې د ولسمشر بشار اسد راتلونکی مشخص کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین ویلی دی کېدی شي هغه لستنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و. مکین ویلی دی غواړي د هغې پیښې په اړه له دغو کسانو پوښتنې وکړي. مکین ویلي که چېرته د اوباما ادارې د مارچ تر اولې نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه معلومات وړاندې نه کړل، دی به دغو کسانو د احضارولو لپاره اقدام وکړي. جان مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د سنات د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د مونشن تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته تر روانېدو مخکې ویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان تیره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د ګزمو د دو کښتیو تر اوختو وروسته د ایران د سپاه پاسداران انقلاب لخوا ونیول شول. د روسیې رسنۍ وایي د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې د پولیسو دوه افسران وشل شوي دي. په دې پیښه کې چې نن په ډربینټ سیمه کې شوې ده دوه نور پولیس ټپیان دي. که څه هم د چاودنې مسرنګوالی روښانه نه دی، خو پولیس وایي چاودنه ښایي ځانوژونکې برید وي. داغستان له اوږدې مودې راهیسې د سخت دریځو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو او چاودنو شاهد دی. په دې تاوتریخوالي کې تر ډېره معتدله مسلمان مشران، خبریالان، دولتي چارواکي او پولیس په نښه کېږي. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا موګرینی وویل سراییوو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته سپارلی دی. د بوسنیا هرزګوینیا صدر اعظم دینس زیوازدیچ د روانې فبروري په 10 نیټه ویلي و چې هیواد یې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې هیواد به په 2018 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت په غونډه کې پر ټولو وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره غږ وکړ.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ.
څه پیښ شول چې د وخت د ابر ځواک پوځي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیار شول؟
د افغانستان د خلکو د جهاد په نتیجه کې او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنای دا خاوره پرېښوده.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له عملیاتو وروسته د ولسي پاڅون ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. په نورو موضوعاتو کې ټاکل شوی چې د ترکمنستان اقینې د اورګاډي د پټلۍ پروژه تر دوه میاشتو د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا افتتاح شي.
ما خو ټول ته ویلي چې زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیسو ته په لاس ورکړم.
قمندان صاحب، زما له نشه یي موادو سره څه کار دی؟
رښتیا وایي قمندان صاحب، زه هم بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دا تمثیلي ټوټه د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې په نوې برخه کې واورئ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم د خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له وسلوال مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د غونډې ته اجرایه رئیس او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم خبرې وکړې چې تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې وړاندې کیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وینا کوله د تیر په شان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب مشري اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې زور او جګړې له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
یک بار دیگه پیام خود از این تریبون به اونهایی که قصد تا به حال جز و ایرانی در کشور چیز دستاورد نداشتند جز کشتار مردم بیگناه و صدمه زدن به فرصتهای مردم افغانستان دستاورد نداشتند، پیام ما برشان ایست که از طریق جنگ با خشونت با کشتار مردم بیگناه به جایی نمیرسیم. اگر آرمان دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنیم.
د افغان حکومت مشرانو د سرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې په 1950 لمریز کال د جدې په شپږم افغانستان ته راغلې او تر نهو کلونو جنګ جګړو وروسته د 1960 کال د دلوي په شپږویشتمه له افغانستان ووتلې. په ورته وخت کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د تیر حکومت لاسته نه باید په سوله کې خوندي شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او پخواني جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې با عزت سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشرۍ پخواني مرستیال کریم خلیلي وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونو ته پام پکې وشي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوي، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روانې فبروري تر وروستۍ پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کم میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره سره جرګه شي. معلومه نه ده چې د حکومتي چارواکو له دې غوښتنو سره سره به طالبان دا ځل د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او کنه بیا به هم خپل وسلوال مخالفت لاس واخلي. په دې اړه به وروسته روښانه شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت غونډه کې پر وسلوالو مخالفینو د وسلوالو مخالفینو پر ټولو ډلو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او له افغانستان د دې ځواکونو بیرته وتل د جګړو او نورو بدبختیو اصلي عوامل دي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته ویل چې شوروي اتحاد په افغانستان په یرغل سره سړې جګړې ته لاره اواره کړه او تر اوسه پورې هم افغانان د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله قرباني ورکوي. له ښاغلي ستانگزي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې مرزي احمدزي مرکه کړې او پر سر کې د افغانانو پر ژوند د روسانو د یرغل او بیرته وتلو د اغیزو په اړه پوښتنه کړې.
روسانو تاک او راتګ د سړې جګړې د عمده ټکو څخه شمېرل. هغه په دمانه چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل د سړې جګړې دوران چې له 1940 نه شروع شوی او تر 1990 کلو پورې دوام وکړ د اوج نقطې ته ورسېده. د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په نتیجه کې او همدارنګه د هغه بین‌المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده او بېرته خپل اصلي ټاټوبې ته لاړل.
بلې، ستانکزی صاحب، د پخواني شوروي اتحاد له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې تر اوسه پورې تاسې د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ؟
متاسفانه باید ووایو چې لکه چې د افغانستان تاریخ ښیي، په دې جګړې په میدانونو کې موږ تل ګټونکي وو او موږ د سیاست په میدان کې د خپلو جغرافیا او جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیې موقعیت له نظره نه یو توانېدلی چې د خپلو بریاوو صحنې په سیاست کې وګورو. د روسان د وتلو او ماتې نه وروسته هم متاسفانه موږ همدغسې یو حالت ته ورداخل شو. ما مخکې عرض وکړ چې په سیمه او نړیواله سطحه نوې ایډیولوژیګانې، نوي تفکرات او نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته شول. په منطقوي لحاظ ځینې هېوادونه وغوښتل چې په دې منطقې کې خپل سیادت تثبیت کړي، لکه پاکستان او ایران د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته موږ متاسفانه په دغه رقابتو کې زوبل شو. او همدارنګه غربي نړۍ موږ د یو وسیلې په توګه په دې سړې جګړې په دوران کې استعمال کړو، وروسته یې هېر کړو. په نتیجه کې هماغه څو چې موږ د جګړې ناخوالی او رنګ حالت بېرته ونسو کولی ویرغو، لاړو نوي بحرانونو ته، نوي سیاسي رقابتونو ته. تر اوسه پورې چې اوس موږ په حقیقت کې د نړۍ د مختلفو هېوادونو په تېره بیا په سیمه ییزو سطحه د هېوادونو د رقابتونو په میدان بدل شوي، او هر ورځ د بل ورځې نه وروسته موږ نوي نوي بحرانونو ته ورداخلي.
ستانکزی صاحب، اوس هم روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي که خیر؟
زه فکر کوم روسیه په تېرو 5 کلو کې بیا غواړي په نړیوالو مناسبات کې امریکې او غربي نړۍ ته ځان یو چلنج کړي. په همغه مبنا فکر کوي چې افغانستان د غرب د نفوذ ساحه ده، په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړي چې دلته د خپل نفوذ ساحه ولري. موږ د کاچېر مداخله ونې کې حد اقل غواړي د منطقه د خپل نفوذ باندې ولري او په شکل د اشکالو خپل منافع کتاب.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل او د شوروي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د شوروي پوځي ځواکونو یرغل او وتلو ستاسو پر ژوند کوم مشخص اغیز کړی؟ کله دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظریه تبصره لري، نو د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریکولای شي. خپل نظر د افغان بي سي ام په 1903 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې خبر کړو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو څخه په پاکوشو یو سیمو کې د ولسی پاتون ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال شاه محمود شینواری چې اچین ولسوالۍ ته ورغلی او له امنیتی چارواکو سره خبرې کړي د راپور برابر کړي.
لاتیرو درې ورځې راهیسې د اچنول سوالي په دې سرک سیمه کې د افغان غړو ځواکونو لخوا د دایښ پر ضد عملیات روان دي. د یک شمې پرځ د جګړې لومړی کرخه ته ورغلو. په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلی لیوا قومندان جنرال نسیم سنگي نوویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قری پاکی شوی او ګڼ شمېر دایښانو ته مرګوب لاوختي.
مربه کشته شده از تعداد 25 نفر.
په دې جګړه کې د 25 په تعداد دایښان وزل شوی، لسته نه نور زخمیان شوی او هغه وسلې چې لدوی نه پاتې دي د امنیتی ځواکونو لاس ته ورغلي.
در دست نیروهای امنیتی است.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شرزاد پاتین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قری چې له وسلوالو پاک شوې په دې سیمه کې د سیمې پاتون کوونکو ځای پر ځای کړل ترڅو دوی خپل د خپل سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتی ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکول شو دا ټول سیمې تصفیه کو، تلاشی کو، او دغه د اچین ولسونه چې د شنواری قوم دی په دې سیمه کې ځای پر ځای کو ترڅو ټول ننګرهار ته، ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغه پاتون کوونکو د سیمې قومي مخورو خوخي ښکارا کړه چې دا سیمې له وسوالو پاک کړي او ډاډي ورکړ چې نور دوی خپل د خپل سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده، د دې لپاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټولې دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسو ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ یو او نور د ټولو هغه جنگ کې ښکېلو ډلو نه مو یو غوښتنه ده ستاسې په دغه باندې میډیا د لیانې نه چې بیا چې نور د جنگ جګړې نه لاس واخلو او دغه بې وزله او بېچاره ولسونه چې په دغه دېرش کاله یې قربانۍ ورکړي نور د خدای دې ته دفعې ټکې کېدي.
موږ دغه ځوانان، دغه کشران، دغه ښایسته ښایسته ګلونه چې دا ټوپک نن په لاس کې خیشتي، یقیناً چې د وطن او د سیمې مینه او محبت ته وسره او دغه ټوپک چې خیشته دا به دې لپاره نه خیشتي چلته با یو بل نمایشي او دشمن لبا سینه په سینه مخامخ ان شاء الله چې مقابله له ورزي خپل وطن بساتي.
د هغه پاتون کوون کې دي چې د ولسی جرګې لومړی مرسیال حاجی ظاهر قدیر په هدایت د دایشانو پر ضد راولاړ شي وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
افغان چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینه د اورګاډي د پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان له منځنۍ اسیا، اروپا او چین سره وصل شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هیله مندي چې د ترکمنستان اقینه د اورګاډي پټلۍ د پروژې له بشپړېدو سره به تر ډیره د ځمکني ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزې هوارې شي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې واورئ.
افغان سوداګر تل نورو هیوادونو ته د خپل توکو د لیک درالیک په برخه کې لزمکنی ترانسپورت شکایت کوي. خود سوداګری وزارت وایي د ترکمنستان اقینه د ریل پټلۍ د پروژې په عملی کېدو به تر ډیره افغانستان کې ترانسپورتي ستونزې حل شي. د سوداګری وزارت د معلوماتو لمخې د ترکمنستان اقینه د ریل پټلۍ د پروژې لمړی پړاو 15 کیلومتر دی او په دویم پړاو کې به بیا دغه پټلۍ له اقینه څخه بلخ او له هغه ځایه به کندوز ته وغځول شي. د سوداګری وزارت ویان مسافر قندی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لوري د دغه پروژې د عملی کېدو د کمیسون غړي 13 ورځ د فاریاب اقینه بندر ته ورغلی وو څو زر تر زر د دغه پروژې د عملی کېدو زمينه برابر کړي.
پرانیست مراسم په اقینه کې د فاریاب په ولایت کې چې د افغانستان جلالتما ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر او د 15 تر لس هیوادونو څخه د وزیرانو مونږ میزبان به هغه ان شاء الله راځي. افغانستان کولی شي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه نه کاسپین بهر ته یورپ ته وصل شي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتر اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز، شبرغان بندر له وصلولو وروسته بعد د تاجکستان کلغوزآباد ښار ته ورسیږي. افغانستان د 15 کیلومتر د ریل پټلۍ په درلودو چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غزیدلې په سیمه کې هغه هیواد بلل کیږي چې له تر ټولو کم د ریل خط لري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ترانزیټي او ترانسپورتي ستونزو ته په کتو د ریل پټلۍ دغه پروژه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د اقتصادي چارو کارپوه استاد مسعود د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د ریل پټلۍ لارې له اروپا او منځنۍ اسیا سره د افغانستان نخلول به د سوداګریزو توکو پر قیمت مثبت تاثیر وکړي.
فکر مې کوم اگر خاطوان ایجاد شوه ما در مشکلات فوق العاده بلند
که ریل پټلۍ جوړ شي مونږ خپل فوق العاده مشکلات لمایزه وړي وي او افغانستان به بیا خپل هغه پخوانی مقام ترلاسه کړي چې د سیمه وسلون کې نقطې پتوګه وو. دا د افغانستان لپاره ډیر مهم او حیاتي موضوع ده او زه دا د یو لوی استراتیژیکي موضوع پتوګه ګڼم. برق، تیل، اوسپنه او د ریل پټلۍ د افغانستان لپاره استراتیژیکي موضوعګان دي چې باید پام ورته وشي.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د ریل لارې د خپلو توکو لیک درالیک ورته له تر ټولو ارزانه لار تمامېدای شي. خو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ پروژه له ځینو هغو لارو هم تیریږي چې امنیت یې ډاډمن نه دی. خو وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې په سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو پکې خبرې کیږي نن پای ته رسیدي. د سوداګری وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن سره په مرکه کې ویل چې تر ډیره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د همدې ډول غونډو لاره هواري شي. دا چې د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د پاکستاني لوري سره د کوم ستونزو پر اوري خبرې کیږي خغلی قوقندي وویل
افغانستان په دې کې ناسک چې دا اپټیکا ناسه د اپتا د تخنیکی مسایل ناسه ده په هر یو کال کې دغه نه یا په افغانستان کې د پاکستان کې جوړی کې دا نوبت په پاکستان کې جوړ شو او د افغانستان غوښتنه دا ده چې دا د ستونزه چې په پاکستان کې د غوی را هوار شي زمونږ په موټر او زمونږ په ترانزیت باندې امون کولای شي چې د بندر واګاتاری ته د 15 جنوبی آسیا هیوادون ته تجارت ولرو او دغه نه زمونږ موټر هم کولای شي چې هغه نه مونږ هغه ضرورت لرو هغه کالی افغانستان ته راشي او دا 15 کشپزم ناسته ده د اپتیکا او زه مطمئنم چې پاکستان هم حتما خپل پیشنهادات لري چې په افغانستان کې کوم ستونزه شته که نشته بیا داد ناسته ډېر تخنیکي ناسته ده او د دواړه هیوادونه هلیځلې کوي چې هغه ستونزه چې تر اوسه پورې هوار شوی نه دی هغه باید هوار شي د ترانزیت او تجارت په بخش کې.
بلې قوقندي صاحب دغه ناسته څو ورځې دوام کوي؟
انشاءالله دا ناسته د درې ورځو لپاره ده نیم خلاصیږي که اگر کوم برخه پاتش سبا مشترک برخه پاتنش سبا انشاءالله در افغانستان پلاوی افغانستان تراجع.
بله قوقندي صاحب ورو صاحب پختنه غده چې په خوا هم داسې غونډي شوی دي او ورته ستونزي شریکی شوی دي څومره هله موجوده ده چې دا ځل په دغه موضوعات باندې عملی او کوټلی ګامونه واخلل شي ځکه په خوا هم ویل کېږي چې پاکستاني لوري په تر ډیره په خپل ژمنو کې په دې برخه کې وفادار نه پات شوی.
بلا شک چې هر ستونزه د دیالوګ او گفتگو لخوانه حلیږي داسې ناس مطمئنه یم چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره او د پاکستان د ترانزیت او تجارت بلا نفع او بلا فایده نه ده. ټول هغه ستونزه خوب ستونزه هم پیدا کیږي ستونزه د مخ کې نه مو زه مطمئنه یم چې دغه ناس کولای شي چې او بل هغه ناس چې د دې نه مخکې شوي څلورم درېیم دوهم یا لومړی ناسته د اپتیکا ناسته کې ستونزه حل شوی ده خو هنوز هم ستونزه پاته ده. بله خبره ده چې ستونزه پیدا کیږي هر څومره چې تاسو ترانزیت تجارت یو بل سره چې نږدې کیږي بیا ستونزه پیدا کیږي او دا ناسته هم د دې لپاره چې دا چې باید دا تخنیکی ستونزه چې دواړو خاک شته هغوی باید حل شي. زه مطمئنه یم چې دا ناسته هم بله نفع افغانستان لپاره او پاکستان لپاره نه ده.
د سوداګری وزارت ویان مسافر قوقندي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم د دې خبرونې ورسته موضوع په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګوبلې په اړه راپور پرون خپور کړ. د یوناما په راپور کې د ملکی کسانو د مرګوبلې په اړه دقیق جزئیات ورکړل شوی. د راپور لمخې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکی وګړي وژل شوی و 3455 ټپیان شوی چې په ډیر شمیر کې 6855 تنه ته د طالبانو او 1845 د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مرګ ژوبل اوخته ده. خو په دې راپور کې یو دردونکې خبره دا ده چې په دې تلفاتو کې اکثر ماشومان او ښځینه دي. دا ولې په دې اړه نوریاس نوري د راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې تیر 2015 کال د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې د هرو څلورو وژل شوو ملکیانو یوې ماشوم دی. دا د وړم 2014 کال په نسبت ماشومانو ته په تلفاتو کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړل د ښځو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې او هغه د وړم کال په نسبت 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو ایله چې تیر کال ماشومانو او ښځو ته د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې دا ده چې د طالبانو له لوري پر انتحاري حملو سربیره جګړو هم تر ډیره د استوګنو سیمو ته مخه کړې ده. په دې اړه چې آیا د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له دغو موندنو سره موافق دی؟ د کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې چې کوم یو د ملکي تلفات په اړه ډېرې مشابه دي خو زمونږ کېدای شي چې ارقام د دې نه لږ ډېره ټیټ وي. یو خو تفاوت د میاشتو دی چې موږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو هغه درې میاشتې ضایع کېږي د تېر کال په حساب باندې او اوس نو دولسم میاشتې ته وسیله مو در داخلي وو ولې بیا هم موندنې ډېرې مشابه دي. بلې اطفال او ښځې
ډېر اسی پذیر وي په دغه کال کې د هغه انتحاري حمله چې شوې دي، هغه ځمکني جنگونه چې شوې دي، هغه اهدافمند وژلو کې او په کورونو باندې مرمۍ راپرېوتلې دي او په مسکوني ځایونو باندې، په دې کې ډېر اطفال او ښځې مړې شوې دي. ول هغه اهدافمند مرګونو کې بیا تنا نارینه، یعنی دا د قاضي په نامه باندې، دا د دولتي کارمن او کارکوونکو په نامه باندې، یا د خیریه موسسات کارکوونکي، هغه ولې په دې کورونو باندې مرمۍ راپرېوتلې دي او د سړک غاړې مینو کې او انتحاري عملات کې. دا صحیح خبره ده چې اطفال او ښځې ډېرې ضرر لیدلی ده او هغوی ته ناملایمات او ناخوالو سره هغوی مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې تیر کال په افغانستان کې 3545 ملکان وژل شوي او 1455 ټپیان شوي. طالبان په سلو کې د 2% او دولت پلوي ځواکونه د 10% مسؤول بلل شوي او د پاتې 20% اصلي عاملین معلوم نه دي. دا چې ولې د جګړې لښکېلو خوا د ملکي خلکو د خوندیتوب په تېره د ماشومانو او ښځو د خوندیتوب لپاره د بشري حقونو د کورنیو او نړیوالو مدافع ډلو د غوښتنو سره سره په دې برخه کې کموالی نه تسترګو کیږي، بلکې برعکس مرګ ژوبله زیاتېږي، په دې برخه کې څه اقدام باید وشي چې د دغه بهیر مخ ونیسي؟ ول شي خغلی بيدار وای چې په دې اړه قوي میکانیزمونو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ملکی تلفاتو په اړه ورستي ارقام هم وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان حکومت رد کړي. دواړو لور پر یو بل د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه چولې، خو په حقیقت کې دل کېږي چې هر یو لوري د کم زیات ملکی تلفاتو سبب شوی دي.
ډیره مننه کوم نور صاحب. قدر من اوریدونکو، د دې مسپخین 2 بجې او 13 دقیقې یو څه وخت هم تری وخته رضوان مراد د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې عالی شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. خاغلی غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت غونډه کې ویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او میرمنې به هم پکې حضور ولري. د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې به وځپل شي چې سولې ته غاړه نږدي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ 13 کلیه د داعش وسلوالو له موجودیت پاک کړي دي. د خبر پښتونخوا په 400 کې باچا خان په هنتون نن په رسمي ډول بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شو. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپل پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر د روانې جګړې سیاسي حل ته نوي رسیدلی. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي ډول په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنلیک وسپاره.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې نن په اسلام آباد کې د اپټیکاش په اړه غونډه جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونی مالی او اداري مرستیال احمد توفیق داوري ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به تر ډیره د اپټیکا تړون پر تعدیل خبري وشي او کوشش به وشي چې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزو ته د حل لار وموندل شي. افغان سوداګر وایي چې په دغه تړون کې پاکستانی سوداګرو ته 30% او افغان سوداګرو ته پکې 40% امتیازات په نظر کې نیول شوی دي.
نن په اسلام آباد کې د اپټیکاش په ګمه غونډه بیا د ایریږي. اپټیکا هغه کمیسون دی چې د اپټاد د تړون باندې به نظارت کوي، یعنی د هغه په تطبیق باندې، او د دواړو خواوو هغه سرغړونې به دا تثبیتوي او هغوی به خپلو هغه وظایف او مکلفیتونو ته متوجه کوي.
د شغل دوري په خبره اپټیکا هغه کمیسون دی چې د اپټیکا تړون باندې څار کوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تر اتلونکو 2 میاشتو پورې به له اقینی بندر څخه تر امخوی پورې د ریل پټلۍ جوړ شي. د دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د ریل دغه پټلۍ به د ترکمنستان له لارې افغانستان له آذربایجان، ګرجستان، ترکیه او یو شمېر اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. دا د افغان حکومت یو له ډیرو مهمو پروژو څخه بلل کیږي. ښاغلی کوخندي زیاته کړه چې د دغې لارې په جوړېدو سره به د افغانستان صادرات اروپایي هیوادونو ته په اسانه او ارزانه توګه ورسول شي. نوموړي ویل چې د دغې لارې د کار پیل لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل شوی دی. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په کابل ښار کې د بزګر د ورځې په مناسبت د یو ملي نندارتون د جوړولو لپاره تدابیر نیولې دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې په 150 غرفو کې به د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل شي.
سږ کال موږ په څلورو ورځو کې د نمایشګاه ډیزاین کړی برابر کړی،
او هیله مو ده چې ټول تولیدونکي پروژه او مؤسسې په دغه نندارتون کې اشتراک وکړي او موږ په دې هڅه کې یو چې ډېر محصولات افغاني کرنیز محصولات او تولیدات ډېر په دغه نندارتون کې خلکو ته وړاندې شي او معرفي شي.
د شغل راشد په خبره د افغانستان ټول تولیدونکي شرکتونه د نندارتون ته بلل شوي دي او کوشش کوي چې سږنی نندارتون د نور کلونو تر نندارتونونو ښه او ګټور وي. د خبرونو پای
زمون غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسد آباد لشکرګا غزنی قلات پللم پرون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار ولایت لمن میوند ولسوالۍ څخه ادریس نورزای لیکي دغه بدبختی روسانو افغانستان ته راوړه باید هر افغان د روسانو د وټلو ورځ ولمنځي. افغانستان تل د پردیو د اهدافو ښکار ګرځیدلی او قرباني خوار او کړیدلی ولس ورکوي. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دا مطلب لیکلی عبدالحاد عثماني له کونړ نه لیکلی باید افغانان د روسانو څخه عبرت واخلي او سوله وکړي. او عبید الله سروري د لغمان ولایت له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي د روسانو له یرغل څخه تر نن پورې کومې ستونزې چې دي روسانو افغانانو ته راوړي دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو لمړی تاسو د یو کلی زرغګونه د رادیو رامي یو نوې برخه ته او ورپسې د خزل لپاره د ازادي رادیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
یو کلی زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلم جرأت ونه کړ چې د هغه کسانو نمونه یاد کړي کوم چې د مخدره موادو قاچاق ته اړستلې وو. اوس راځي واورو چې کلیوال څه خبرګون شي.
هی ګل پرې لیک زر زر راځي چې نو وخت کېږي چې لیک کار مرخله ګلالي او میرا سره وکړو کله به بیرته راځو.
اکار خو به خود ور سره کو اخر کور کې واده دی خو زه لختي تر اوسه ورته دی نه یو ته به دې به تر تا غم کوي څنګه خپل شي
ته خو بي غمه یې ګل پري زه لخت خپل لور نه درا وسته زه کله تلو نه مخ کې رات لو ته ور خطا ده
ښا اوف وي په مې پخاتو شو دا د جمی رنگ خو خټو بد کړی ده پلوشه جانې زه په یکم چستا مغزه ولې سم کار نه کوي
بلې دې ورته وای ته پریدا چې وی وای خا ولې کار نه کوي
زکه چې کته احمد ته ور کړی وای اوس بس آوا دو
مقصد په جامه لاندې و هي نو بس خوشو چونه شو کنه اوس بده نازنین غریبی ژوند هم ګډ وډو زما خو به سنم خیر نه و
ښا سمدا سمدا ملاند نه وهم خو اسه خندا په تر اغلا چې تا وای زرلک تخپل لور کور کې پریخي زکه بیړه ده
خانو دې کیسه خبره ده
ده سر لخت لور ببل اورد دی کای کوي غټه جنی ده او تو سوای چې
ګل پری خدای دې په خیر تا ته مولاد در کی چې د میندو لزل راشي اولاد چې څومره لوی یې هم رم دیک نه شوري
هو زه میا ورځ د ماما کراتلم مور و پډیر نصیحت را ته ستړې شو شوخه کنا زکه به نصیحت درته کو
نه نه هر مور ته پکړه ده چې په اولاد پام وي
اخا خاصه د زر لخت یا به تو غلې شه که خدای دې اولاد لایق و لیدلم بیا به ستانه زده کوم
ښه خدای دې لایق و ګڼه
امین امین ای صبر وکي صبر وکي مخه ته مازه هلته څومره خلک دي
اوهو او موټرم دی پولیسو کاری راځي درې و بنه زر زر به تیر شو
چې څه خبره به وي پولیس به چاپ سره غلی وي
تر ازه پلوشه زه پوه شوم چې پولیس ولې راغلی درته وایم
اسلام بام داتای
یم حکومت نه دی کړی
موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ریاست راغلی
خو امر صاحب ما
دا جلب دی موږ ته ستاده دسګری امر شوی
ته صبر وکړه امر صاحب ما هیڅ نه دی کړی دوی سره باندې ټول لګی
ته اجازه راکړه چې دا خبره ټول واوري د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د قانون د لومړی ماده لمخه د مخدره موادو قاچاق منه دی او مرتکب د همدې قانون لمخې مجازات کیږي.
د صبر کامل صاحب ما هیڅ هم نه دی کړی، دوی سره باندې تور لګی.
خیر هر څه به بیا واضح سي. ناصر او نور محمد هم باید موږ سره راسي.
به ورشي زما پلار را خبر کړي زه نه ځم.
ما څه نه دی کړی، ما ولی بیا یې
پورته شي پورته شي، زموږ وخت مزای کوي. دا خبرې به پاوزه کې سره وکړو.
ما خو ټول ته ویلی چې زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیسو ته په لاس ورکړم.
قومندان صاحب زما له نشه یي مواله سره څه کار دی؟
رښتیا وایي قومندان صاحب، زه هم بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دا سترگی جادوگری دی، دا مینا لیوانی دا، جانان جانان چپ کی اوسی سمرخ کھلی دنیا گئی دا.
وی زما ورار مزه ورا وای ما ورته جار شي.
و بخای زما پام نو چ تاسو دلته رختیا زرمینی تروری یو سم در تویل دا د خو اوس دی بیا وای وای
وی تاسو ورځ می د احمد لالا پام هیڅ نشته، بیخیا وای شوای دی.
ته پریدا زورا ول ګلالی پلار می خپل صادر غواړي، چیرته ده؟ زر شرایکا
هغه دی د صبر ور صادر می د انګړ په دروازه پروت دی. ورشه لالا نو وای خلا مو پریدا چې دا ورځی پاکی کو، ته خوشحال خوشحال ګرځه موږ به کار کوو.
نشه دی اوریدلی چې وای واده دی علادات پکې غرزی مولادات.
ګلالی دا ټول ستاله لاسه، تا بیا زما لنډو ته واچولم. ها خیر نه میریږي، وزم بیا به زه در سره ګورم.
څه ښه لمر دی، اوښې مې ښې ورته تودې شوې. ګلالۍ دا وریجې په لاس لږ را دېخوا پورې وهه، تم چې په خبرو شې ما نه کمه نه یې.
ښه دا دی یو تل مو کم نه شو.
دا پلوشه څه شوه؟
تره زوی پسې راغلی و، مېلمانه ورکره راغلی وه.
خیر دی که زه رام لاړه. هغه دې څومره ډېرې وریجې پاکې کړې دي. ګل پرې ته څنګه غلی یې؟
زه هم خپله برخه کار زر در کوم چې لاړه شم.
زه خو چې ګورم له کار نه چورتي زیاته یې، ته ستړی یې بس یې که. د دې په زړه کې لکه چې څه شی وګرځېدل زرمینې، که نه نو ما ته یې ویلي وو چې زر به نه راجګېږې، خو تم لکه چې نه یې خبره.
چېرته به خبره یې؟ که خبره وای تر اوسه به یې څه ویلي وو چې څه خبره وه. زه خو سخته خفه شوم.
ولې څه شوي؟ ته هم لکه خدای داد کاکا چې یو څه ته دې پام شي بیا یې شان نه پرېږدې.
زرمینې ترورې پولیس راغلي وو، ستا د لې ورځو اصله مې په څو کسانو موټر ته پورته که.
وې ولې هغه خو
خیر لکه چې هماغه د پوډرو په تور لاړ. تاسې کینئ زه به یو ځل کور ته لاړه شم، د مور بې څه حال وي.
څه بدبختي ده، دروازه ولې نه خلاصې؟
صبر دا نو درغلی
زر شه فرزانې
پلار. مورې پلار مې راغی.
چغې مه وروهه، دننه ورځو که نه؟ ستړي مه شي وکړه لورې.
سلام علیکم پلاره.
وعلیکم سلام، خیر یې سي لورې؟
پلاره اسلام هم لکه تا غوندې بندي شو، پولیسو بوته.
هو لاره کې خبر شوم. څوک دې کور کې لورې؟
هیڅوک هم نه پلاره، دې خوا د تره کوټې ته مې راشه، تندار اسلام پسې ډېره ژاړي.
وی د فرزانې پلاره ته؟ وای خدایه شکر چې د پوښتنې سړی خو مو پیدا شو.
ورینداری ته ښه یې؟
نه یم وروره، شکر دی چې راغلې. موږ خو په وچ میدان پاتې وو، اصلا پولیسو رانه بوته.
خیر دی ورینداری، وژنې خو یې نه، خو د یوې پوښتنې او څېړنې لپاره به یې بولئ.
کاشکې داسې وي، صحیح مې لکه چې دا ځل په بده بلا واوښت. پلاره پولیسو ورته وویل نشه یي مواد درسره وو، ځکه دې بیا یو دا
غلی شه فرزانې، خلک به هر څه وایي.
ښه خیر هر څه چې معلوم به شي. تاسې ژاړئ ما، په موږ باندې خاصې محکمې ستړي دي. دا څویم ځل ده چې موږ سره دا پېښې کېږي، کلي کې بیخي مخ را پاتې نه شو.
ظلم ښه نه وي، اصلم راته ویل
دا بلا خو لا هغې پرې راغلې چې دا له کوره په بیابان و.
څه یعنې دا رښتیا خبره ده؟ اسلم له پوډرو سره سرو کار درلوده؟
هو وروره، خو هغه هلته ورته جوړ شوی و چې د کلي هلکانو هر څه ورسره لیدلي وو.
شفی خو خیر به یې غواړو، الله مهربان دی.
نعیمه وروره، تا ونه ویل چې ته څنګه له بنده را خلاص شوې؟
بیا به ټوله کیسه درته وکړم. اوس زم د اسلام خواته، زه کور ته راغلم چې تاسو ووینم، که نه د همغه لارې نه ورتلم.
صاحبه صاحبه، بارو بستارم در ټول کړې. الا او څه شوه؟ د کالوی غوټه مې څه شوه؟
جابره، دا څه بلا واخلې؟ څه خبره ده در باندې؟
جار د شم سیلانی صاحب، بیړۍ مو غرقه ده، درځه ځانو باسه.
وی خبرې م کوي که نه، که در ولاړ شم او ټنګ در نه جګ کړم.
صاحبه، جار دلې ټنګ نه شم، اسلام در په در کړو.
څه خدای د پاره څه یې کړي؟ بیا یې پیسې ورکې کړي دي که څنګه؟
ستونی وچ.
او اوس خبره وکه کنه.
نه نه، د پیسو په ورکېدو خو به شکر وباسي چې مونږ ټول ورک نه کې. دا ځل
جابره سمه خبر وکه، که کومه مهمه خبره وي چې په خپل کار پوه شم.
څه شوې جوراب مې؟ څه شوې
جابره؟ که دې دا ځل هم پوره خبره ونه کړه، جوراب خو څه کوې چې له لوڅو پښو سره به دې د باندې په واوره ودروم.
صاحبه، پولیسو اسلام زموږ له موادو سره نیولی.
تا ته چا وویل جابره؟ ته څنګه پوښتې؟
ما ورسره وعده ایښې وه چې نن به نور مواد ور وړم، چې خبر شوم هغه پولیسو بیولی.
که دې هلک خوله خلاصه کړه ټول به تباه شو. راشه، دا د مشر رئیس شمیره راته پیدا کړه. ورختایې د لاسه شمیره رانه ورکه شوه. که جابره، تا بیا څه وکړه؟ خو د اسلام غم به دې خوړلی وای، سر به دې ورته په کندو کړی وای.
ما خو په منډه خپله لاره ونیوله، راتاو شوم، خو یو بلې خبرې حیران کړی یم. ها، دا دې شمېره، زنګ تېر کړه.
خدایه ته خیر کړې. بلې، ښه یم. رئیس صاحب، زما خبر خو اول واوره.
او عزتمنو اوریدونکو، آیا ستاسو په سیمه کې خلک د نشې موادو کرکیله کوي؟ که مو جواب هو دی، نو تاسو په وړاندې څه خبرګون شولئ؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه کې لمړنۍ افغان غرختون کې صدیقه نورستانی در پیژنو چې د غرختنې په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او د غرختنې د فدراسیون مشره هم ده. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان په شمال زون کې د خزو سهارایي محاکمې ډېرې شوې. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د خزو یوولس سهارایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي دي، سږ کال موږ په شمال کې د سهارایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېرې خواشینۍ خبر دی او موږ ته یې ټکان راکړی. تیر کال موږ په شمال کې داسې یوه پیښه هم نه درلوده، خو سږ کال یولس پیښې ثبت شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سږ کال یې د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړي چې 130 یې جنسي تیری، قتلونه او جبري ودونه دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې 25 کلنې ښځې خپل ځان زنده کړی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قمانداني له جنایي جرایمو سره د مبارزې مدیر عبدالهادي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځې پرون د نامعلوم دلیل له امله ځان زنده کړی و چې روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. له دغې ښځې څخه دوه ماشومان هم پاتې شوي دي. په جوزجان ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په دغه ولایت کې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د ځان وژنې، قتل او ځان سوځونې 13 پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره عامه کتابتون جوړ شو. دغه کتابتون د بیبي عائشې رضی الله عنها په نامه په کندهار کې د خدیجۃ الکبرا فرهنګي ټولنې لخوا په لومړي ځل د کندهار میرمنو لپاره پرانستل شو. د بیبي عائشې صدیقه کتابتون په پرانیزغونډه کې د خدیجۃ الکبرا ټولنې رئیس آغلې مریم دورانی وویل چې په ډیره سختۍ سره وتوانېده چې په لومړي ځل په کندهار کې د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړي. نوموړې له میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد کتابتون له کتابونو څخه دی د لا پوهې په هدف ګټه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، صدیقه نورستانی هغه لمړنۍ افغانه ده چې له لسو کلونو راهیسې د غرختنې ورزش پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د غرختنې د ورزش لمړنۍ ترینره هم ده. صدیقه تر اوسه د پامیر، پنشیر او آل په غرونو لوړې څوکې فتح کړې دي. اغلې صدیقه ته دا ورزشي رشته له خپل پلار او نیکنه په میراث پور پاتې ده. نو له ماشومتوبه یې لمړنۍ استاد هم خپل پلار ښیي. دا په وام ټولګي کې وچی د غرختنې تمرینې پیل کړ. خود دې ورزش مسلکي زده کړې په ایتالیا کې تر سره کړې دي. په 2003 میلادي کال کې د زده کړو مختلفې دورې د ایتالیایي او فرانسوي استادانو تر نظر لاندې تیرې کړې دي. اغلی صدیقه نورستانی دی ورزشی رشتې ته د راتک پاړوای دا پوم ټولګي کې وچی ل ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغی او دا لمړنۍ میرمن وچی دی رشتې ته راغله او د ټول وړ غرونو څخه هم فتح کړي.
ما چون د یک فامیل ورزشکار په دنیا آمده بودم.
از پیوی د کورنۍ کې زیږیدلم چې ل پخوای ورزش کوه او لمړنۍ استاد می خپل پلار و. کله چې پوم ټولګي کې وم ل ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغلی و او غوښتل چې د الکانو یو ټیم جوړ کړي. چون زه ل پخانه د غرختنې له ورزش سره بلده وم، زما پلار او نیکه می هم د دې ورزش لوبغاړي و، نو ما هم غوښتل چې د ورزش تر راشم. زه لمړنۍ میرمن وم چې د ورزش تر راغلم او هغه خلک چې د جوړولو په خاطر دلته راغلی وو زما په لیدلو حیران شول. په 2015 کال کې مې د هندوکوش او پنشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې. بیا مې په 2016 کال کې د بدخشان د غره تر ټولو لوړه څوکې چې 6800 متره لوړوالی درلود فتح کړ، او په 2020 کال کې مې د آلپ غرونو لوړه څوکې فتح کړه. کله مې چې د غره ختنې زده کړې پای ته ورسولې بیا بیرته افغانستان ته راغلم.
درسره کې به اتمام رسندم دوباره افغانستان آمدم.
اغلی صدیقه وایي څو کاله په دې برخه کې مبارزه وکړه او په دې وتوانېده چې یو ورزشي رشته رامنځته کړي. دا د خپل تمریناتو په اړه هم راته وایي.
چندین سال مبارزه کردم تا اینکه دا سال
سو کلمه د غرختنې د ورزش په برخه کې مبارزه وکړه چې بلاخره په 1991 کال کې بریالی شوم او په لومړي ځل مې په افغانستان کې د غرختنې رشته رامنځته کړه. او تر اوسه د غرختنې د فدراسیون د مشر په توګه دنده ترسره کوم. هیله لرم چې له دې وروسته هم وکولای شم دا رشته پر مخ بوزم او نور مېرمنو ته هم زمينه برابر کړم چې په دې ورزشي رشته کې فعالیت وکړي. موږ هر کال په ژمي کې خپل تمرینات او د اسات تر میاشتې ادامه لري. خپل لومړني تمرینات د کابل په نسبتا ټیټو غرونو کې ترسره کوو. په روان کال کې مو له دیارلسو نجونو سره د هندوکش د غرونو لوړه څوکه فتح کړه او هغه څوکه مو د شیر دختران افغان په نوم ونوموله. له هغه وروسته مو بیا د افغانستان لومړنۍ مېرمنې سره هم ولیدل. موږ نړیوالو ته دا وښودله چې افغان نجونې په سختو شرایطو کې هم فعالیت کولی شي، د لوړو غرونو سرونه فتح کوي او بیرته مرکز ته راځي. میرمن صدیقه نورستانی لمړنۍ میرمن ده چې د آل بدخشان او پنشیر غرونو لوړ څوکې فتح کړي او پاینده کې هم هیله لري چې د همالیا د غرونو لوړ څوکه ایورست هم فتح کړي. اغلې صدیقه وایي یو غرختون کې ته چې غواړي یو څوکه فتح کړي باید ځینې وسایل لکه د یخ ضد بوټان، د باران مخصوصي جامې، کمربند، رسۍ، عینکې، فولادي میخونه، دوربین او دې ته ورته نور وسایل باید له ځان سره ولري. میرمن صدیقه د خپل فعالیتونو په اړه وایي دوی په مختلفو غرنۍ ولایتونو کې فعالیت لري، له هیواد بهر هم ځینې پروګرامونه په نظر کې لري، خو د یو لړ مشکلاتو او د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای عملي کړي.
ما د ولایتای مختلف برنامه داریم و
موږ په بیرابیلو غرنۍ ولایتو کې پروګرامونه لرو. پر ولایت کې چې د غرڅو کفته کوو امغه ولایت ته ځو، یعنی زموږ فعالیتونه یوازې په کابل کې نه دي. په روان کال کې موږ غوښتل چې ایران، پاکستان او هند ته ورزشي سفر نه ولرو، خو ځینې خنډونه د دې باعث ول چې ومن شوی کولای چې هلته لاړ شو. موږ سره لازم همکاري نه کیږي. له دولت نه مې غوښتنه ده چې د افغانستان اصلي او بومي ورزش ته خاصه توجه وکړي چې په آینده کې په دې برخه کې خیله سره ونیولرو.
خدای مثبت از بکنیم چانس پختن را بشارم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com افغانی ټولنه کې میرمنې له ډول ډول ستوندو سره مخ دي. په ځانګړې توګه بیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار او فعالیت کوي، نورو میرمنو ته لار خلاصوي او هغوی ته په مختلفو برخو کې د زده کړې او کار زمینه برابروي. میرمن صدیقې نورستانی هم د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرې ستونزې لیدلې، خو دا وایي هیڅکله به ستونزو ته تسلیم نشي او خپلو فعالیتونو ته به تل دوام ورکړي.
ما تهدیدای بسیار زیاد شدیم، چیزی که بسیار زیاد مهم بوده ساختن
زدی خپل ورزشی فعالیتونو په جریان کې ډیره تهدید شویم. زما په نوم ډیره جالی او مبتذله فیسبوک پاڼه جوړ شوې، خدا کړی نش کولای چې زما روحیه ضعیف کړي. تقریبا څلور کاله کېږي چې ډیره د تهدید لاندې یم، خو زه هیڅ وخت بیرته پښه نه ځم. کله چې سږ کال زما دفتر وسوځېده، زما ټولې لاسته راوړنې له منځه لاړلې، خو بیا هم ما خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. زه د دا ډول کړنو په کیسه کې نه یم. زه له خپل مسلک سره بېشانه مینه لرم. غواړم د افغانستان د غرونو مثبت تصویرونه د نړۍ خلکو ته ښکاره کړم. افغانستان ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري چې باید خلک یې وویني. خو داسې ورځ به راشي چې ټولې مېرمنې به سره لاسونه ورکړي او د یو بل په مرسته به خپل اهداف ته ورسیږو.
با ونه دست ما را گرفته دوباره بلند بسازن، با کمک یکدیگر بتانیم که به اهداف خود برسیم.
اغل صدیقه 22 کاله عمر لري، د ورزشی فعالیتونو ترڅنګ د سیاسي علومو د پوهنځي محصله هم ده. دا وایي کله چې د غرختلو په وخت کې د غر څوکه فتح کړي، هلته هوا ډیره قیده وي او نفس خپل ډیر مشکل وي، خو دا بیا هم ډیره خوشاله وي. او کله چې لومړی ځل د غر څوکه فتح کړه، نو له خوشالۍ نه ژړل. خو میرمن صدیقه د خپل فعالیتونو په جریان کې د دولت نه پاملرنې لامل ګیلمنه ده. وایي دوی ډیره لاسته راوړنې هوا تراوړي، خو په دې برخه کې هغه څه چې لازم و نه ده تشویق شوی.
از طرف نهادهای دولتی افغانستان اصلا کدام تشویق بر ما نشده؟
باز موږ د دولتي ارګانونو لخوا هیڅ نه تشویق شوی. زه دا نه وایم چې موږ د یوازې په نقدي ډول تشویق کړي. ځینې وختونه معنوي تشویق او هڅونه د ورزشکارانو روحیه لوړوي. موږ ډېر لاسته راوړنې لرو، خو یوازې خلکو او رسنیو تشویق کړي یو. ځینې رسنیو په موږ مستند فلمونه هم جوړ کړي دي، خو دولت او مشرانو هیڅ نه تشویق کړي.
ما همیشه از طرف مردم و رسنای خود تشویق شده.
میرمن صدیقه سپورت د انسان لپاره ډیر مهم غړي. په ځانګړې توګه میرمنو ته دا ویل لري چې دوی باید تل ورزش وکړي. همدارنګه پاینده کې هم په دې رشته کې ډیر پروګرامونه لري. دا وایي اوس هم دوی امادګي لري چې راتلونکي کال ته بیا هم د غره یو بل څوکه فتح کړي.
خانمایی که در افغانستان زندگی میکنیم متوجه صحت خود نیستیم.
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ژوند کوي خپلې روغتیا ته خاصه توجه نه کوي. هغه مور چې سپورت کوي او سالمه روغتیا لري کولی شي روغ ماشوم وزېږوي. ورزش د ډېرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. که میندې وغواړي له مغزي سکتې نه په امان کې وي نو باید په منظم ډول ورزش وکړي. هغه استعدادونه چې د میرمنو په وجود کې دي دوی باید ترې مثبته ګټه پورته کړي او د هر څه مبارزه غواړي. په آینده کې د غره ختنې په برخه کې ډېر پلان نلرم. زه غواړم د غره ختنې پرشته کې ډېرې میرمنې وروزم چې دوی بیا په آینده کې وکولی شي نورو میرمنو ته هم درس ورکړي. اوس هم ځینې نجونې عملا په دې رشته کې زده کړې کوي او راتلونکي کال ته آمادګي نیسي تر څو یوه بله لوړه څوکه فتح کړي او د مبارزو میرمنو په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي.
ځان معرفي نامه خدا د تاریخ افغانستان ثبت بکنن به عنوان خانمای مبارز.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي د پوسپکس پاتې مودادي په کابل کې سوار لسی او بیا هرات کې سلویخ مزار شریف کې نولس جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاري.
سلام.